کې د بلدا یو خالق دی و مسکینان دي نو کاټونه ورته کړی یو لا مسکین ولا کی مسکینان د ماشام دوی ولا کړل د خپل پکورو کې ناشته نو وروره د ګلور په چار واکسې می دا هیله ده چې خپل په لاس مرستي ورته وځي کی دا اوسه ما غپس کو پساتی نو سلام په احترام ډیر مننه
ستاسی پیغام ستاسی نظر
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې ورزو لاند خبرونه له اسد الله لودین اورو.
د خبریالانو او رسنیو ملاتړي بنسټونه د رسنیو لپاره د طالبانو نوې تګلاره د سانسور او محدودیت طرح بولي. دوی وایي د طالبانو دا تګلاره په اوږد مهال کې ممکن د قانون بڼه غوره کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه دوه اختطافچان نیولي چې کابل کې یو مور او زوی تښتولي وو. ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي سیستم د ملاتړ لپاره د بیړني اقدام غوښتنه وکړه. د امریکا په ویسکانسن ایالت کې د کرسمس په یو پریډ کې راټول شوو کسانو باندې موټر ختلی چې 15 تنه یې مړه کړي او 40 نورې ژوبل کړي دي. په اروپا کې د کورونا د بندیزونو په دوام اتریش سر له نن نه عمومي قرنطین یا ټولبان نافذ کړ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وویل چې د کورونا واکسین دریم تقویتي دوز واکسینې کړی دی.
لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دوی منیمایي پیلو لومړی به د سپورت خبرونه درته خبرو کړو. تر هغه وروسته د لوبو له میدانه اونیس پروګرام او بیا د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خپور شي.
د افغانستان نابینا لوبغاړی ولی محمد نوری د نابینایانو په سیالیو کې اتل شو. د بدني روزنې او سپورت ریاست په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې د ځغاستې دی لوبغاړی د نورو هیوادونو د سلګونو لوبغاړو په منځ کې لټولو مخکې ټاکلې کرښې ته ورسېد او لومړی مقام یې وګاټه. دا سیالۍ د نږدې 500 لوبغاړو ترمنځ د 100 مترو په واټن کې د انګلستان په لندن ښار کې ترسره شوې چې ولی محمد نوری پکې لومړی مقام خپل کړ. په هرات کې د مویتای سیالۍ وشوې. د هرات ولایت د بدني روزنې او ورزش رئیس محمد حنیف سلطانی نن ازادي راډیو ته وویل دا سیالۍ د نوي لوبغاړو ترمنځ د ذوالفقار په کلب کې د یوې ورځې لپاره ترسره شوې. د ښاغلي سلطانی په وینا دا سیالۍ د تنکیو ځوانانو او لویانو په اسینی کټګوریو کې ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه د دې سیالیو هدف په هرات ولایت کې د مویتای لوبې پرمختګ دی. د مویتای د دې سیالیو په پای کې غوره لوبغاړو ته مډالونه او استادانو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د فوټبال مشهورې لوبډلې مانچستر یونایټډ ویلي خپل مشهور روزونکی اولا ګونار سولشیر له دندې لرې کړی. په روان فصل کې د نوموړي کمزوري کړنې او پایلې لامل شوې چې مانچستر یونایټډ لوبډله مجبوره شي له درې فصلونو وروسته نوموړی لرې کړي. سولشیر د 2013 کال په ډسمبر میاشت کې د لنډ مهال لپاره د مانچستر یونایټډ د روزونکي دنده ومنله. خو له څو ښو لوبو په ځانګړې توګه پاریس جرمن ته له ماتې ورکولو وروسته له نوموړي سره اوږدمهاله تړون وشو.
The Lobo, La Maidana.
The manager Chazad placing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو. ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل ونیزه ورزشي خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. پروانه خبرونه کې به د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک د رئیس نور احمد حبیبي سره زموږ مرکه واوري چې په دې ولایت کې د بیلابیل ورزشونو په اړه مور سره کړي. د غشان به د سکوهنې د نوي ځوانانو د لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکړي او که وخت نو دا به هم واوري چې پلي ګرځېدل ستاسو روغتیا ته څومره ګټه لري. له موږ سره پاتې شئ. یو وار بیا هرکلی درنو اوریدونکو. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړی. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وایي چې په دې ولایت کې اوس مهال 22 بیلابیل فدراسیونونه فعالیت کوي چې لږ تر لږه له 50 تر 50 زره ورزشکاران دغه ته په لوب باندې بوختي. له خاغلی حبیبي سره مې په ننګرهار ولایت کې د بیلابیل ورزشونو پاړه باندې دغه شان دغه ته د ستونزو او مشکلاتو پاړه باندې خبرې کړي. حبیبي صاحب ډیره زیاته مننه چې زموږ غوښتنه مو منله. که پایلې لدینه کوچې لږ تر لږه 15 ورځې کېږي تاسو د رئیس په توګه مقرر شوي یاستئ. په دې 13-15 ورځو کې مو څه وکړل؟ که په خپلو لاسته راوړنو راته وغږېږئ.
د لمړۍ ورځې نه راهیسې کله چې په ادارې ته راغلم په اداره کې ډېر زیات ستونزې وي او هر څوک هر شخص اداره خپل په سلیقه جوړوي. نو کار مې د خپل ځان نه پیل کړی دی، د خپل ادارې نه، د خپل ریاست نه مې پیل کړی دی چې څومره بې نظمي په اداره کې و هغه مې مکمل سر نه رنګ وکړل، روغن مې وکړله. د دې تر څنګ مې د دغه کارونو په سلسله کې د مختلفو رشتو ورزشکاران مې په ملي ټیمونو ته رالیږلي دي. زموږ د تیکواندو دوه لوبغاړي جیوان پاکستان په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دي چې ماشاءالله ښه دستاورې درلودل. همدارنګه زموږ د بوکسینګ ورزشکاران د افغانستان په نوجوانانو کې څلور د سرو زرو مډالونه وګټل چې دا ټول هغه لاسته راوړنې زموږ هڅې وي چې په لنډ وختو کې موږ ښه ذهنیت او ورزشکارانو ته ورکړي دي. همدارنګه د مختلفو پوهنتونونو سره، انسټیټیوټونو سره انګلیسي او کمپیوټر کورسونه مې سره مې خبرې کړې دي چې ډېر ژر به هغوی سره تفاهمونه وکړم تر څو زموږ ورزشکاران په ډېر لږ مقدار فیس باندې عالي تحصیلات وکړي، نیمه تحصیلات وکړي. کارونه مې له ځانه پیل کړي دي، انشاءالله چې ډېر ژر به موږ راووزو فدراسیونونو ته او د فدراسیونونو سره متواترې جلسې وکړو تر څو په ننګرهار ولایت کې موږ وکولی شو د ټولو رشتو منتخب ټیمونه برابر کړو، ځکه منتخب ټیمونه بیا د افغانستان په کچه په ملي ټیمونو کې لوبیږي او موږ وکولی شو چې د افغانستان په کچه په آسیایي او نورو هیوادونو څخه خلاص تر وړنه ولرو.
یعنې تاسو یادونه وکړه چې د بیلابیلو فدراسیونونو سره به کار کوي تر څو په بیلابیلو رشتو کې منتخب ټیمونه ولري. تر اوسه دا منتخب ټیمونه نو او کدا راته وایي چې څومره فدراسیونونه دلته کار کوي؟
په مجموع کې په ننګرهار ولایت کې تر اوسه موږ 22 فعال فدراسیونونه لرو چې په مختلفو برخو کې دوی کار کوي. مسله دلته ده چې یو شمیر ستونزې او مشکلات د ننګرهار د بدني روزنې په ریاست کې موجود و چې کله چې ملي ټیمونه او ملي لوبغاړي د ملي سیالیو لپاره تلل دلته منتخب ټیمونه به موجود نه و. همدا اوس یواز زموږ د ام ام ای د فری فایت فدراسیون د نونهالانو منتخب سیالی شوی دی چې دوی خپل منتخب ټیمونه برابر کړی دي. اما ترڅنګ په نورو رشتو کې موږ د ننګرهار منتخب ټیمونه تر دې دمه معلوم نه دي. کله چې ملي ټیم د سیالیو د پاره ورزشکاران بلار شي نو هلته د هر ورزشکار څخه بیا هر کلبدار غواړي چې زما شاګرد ملي ټیم ته ولاړ شي لوبو د پاره. یا زموږ د ننګرهار ورزشکاران په مختلفو نورو ټیمونو څخه خپل شاو ورزشکاران راوباسي. یوازینی وجه همدا ده چې زموږ منتخب ټیم برابر نه دی دلته په ننګرهار ولایت کې. که منتخب ټیم په ننګرهار کې فعال وي، منتخب ټیمونه موږ ولرو، نو موږ کولی شو چې په منتخب ټیمونو باندې فوکس وکړو، په هغې باندې نظارت وکړو، استازې راونیسو چې زما په منتخب ټیم هلک باندې کوشش او تمرینات زیات وکړي تر څو دوی د افغانستان په کچه لاسته راوړنه ولري.
همدا د منتخبو ټیمونو غیر منظموالی چې تاسو یاد کوئ چې وړاندې ټیمونه وو لوبډلې وي خو غیر منظمې وي، فکر کوئ چې همدغه غیر منظموالی لامل کېدو چې لږ تر لږه په ملي کچه باندې ننګرهار ښه لاسته راوړنې نه درلودې، سره له دې چې په بیلابیلو رشتو کې یو وخت ننګرهار په افغانستان کې لومړۍ درجه راتلو؟
یقینا چې ننګرهار ولایت د افغانستان په کچه یو ځانګړی نوم لري د سپورت په ډګر کې، ځکه د افغانستان په مختلفو رشتو کې د ملي ټیم په هلکانو کې دوه درې هلکان په هر رشته کې د ننګرهار ولایت څخه و. یوازینی بدبختي چې دلته پاتې دی کلبداران د فدراسیون سره ستونزه لري، فدراسیون د کلبدارانو سره یو شمېر ستونزې لري چې دغه ستونزه ده چې زموږ منتخب ټیمونه نه کیږي. ورزشکاران چې کله کابل ته ځي د ملي سیالیو لپاره بیا مغه فدراسیون یو شمیر ځوانان د مختلفو ټیمونو څخه د روابطو په شکل باندې کابل ته رالیږي، چې کابل ته چې کله دوی ملي سیالیو د پارزي هیڅ نوه نتیجه نه ورکوي.
په تورسیو کې یو لوی اندېښنه چې د افغانستان د ورزش په اړه پیدا شوې ده، په ځانګړي ډول اولمپیکي ورزش یا د بدني روزنې ورزش په اړه باندې، هغه د نجونو نه موجودیت دی. په ننګرهار کې وړاندې د نجونو لوبډلې موجودې وي که وي اوس شته که نه؟
د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله په ننګرهار ولایت کې موږ د انجونو په برخه کې ستونزه لرو، ځکه ډیری ستونزه دا ده چې دلته انجونې ورزشکارانې ورزش ته زړه نه ښه کوي، ګرچې موږ په شطرنج او په ځینو نورو برخو کې هم ورزشکاران درلودل، هم هغوی په کابل کې تمرینات کول. خو په جمهوریتي نظام کې پلان دی ته و چې حکومت د اونجونو لپاره یو ځانګړی جمناسیوم جوړ کړي چې ځمکه یې موږ لرو او ټول کارونه خلاص شوي او خو پاتې شو. نو که دلته زمینه سازي د نجونو د تمرین یا د سپورت په برخه کې وشي، نو زه فکر کوم چې ډیری زموږ خویندې به یې چې هغوی ورزش ته زړه ښه کوي او علاقمندي دی ته لري چې ورزش وکړي، خو یو ځانګړي ماحول ورته باید وي چې هغه ځانګړي ماحول موږ ورته جوړول هغه اوس پاتې دي.
یعنی معنی دا چې اوس تاسې د نجونو په برخه کې کوم ځانګړي لوبډلې نه لري، نجونې ورزشکارانې نه لري؟
نه خیر، موږ د انجونو په برخه کې دلته په ننګرهار ولایت کې هیڅ نوه ورزشکار نه لرو.
تاسو وړاندې یادونه وکړه چې د شطرنج په برخه کې ځینې انجونې وي چې هغوی به په کابل کې تمرینات کول، دغه د کابل کې د تمریناتو مسله لږه مهمه ده که په دې باندې لږ نورو موغږیږو؟ یوازې ښایي د شطرنج په برخه کې دا ستونزه نه وه، په نورو برخو کې هم وي. که د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ موږ د مثال په ډول باندې راوړو، د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې د سپین غر په نوم به چې کوم لوبډله لوبېدله، لږ تر لږه د ننګرهار یا د زون ډېر کم لوبغاړي به پکې وو، چانس نه ورکول کېدو؟ که فکر کوئ دلته هغه استعدادونه نه و چې لږ تر لږه په غوره لیګ کې لوبېدلی وي؟
یقینا دلته استعدادونه موږ لرو. دلته کله کله د مور او میری سلوک هم په ننګرهار ولایت کې کیږي. د دې بدبختي یوازې زموږ د اداري مسؤلینو پورې تړاو درلود چې یو ولایت اداره چې جوړ نه وي هغه به هیڅکله ورزشکاري نه جوړیږي. نو بدبختي دلته و چې زموږ اداره ډیر ضعیف وه د سپورت په برخه کې. زموږ فوټبال فدراسیون اداره کافي ضعیف و په دې برخه کې، ځکه یوازینی وجه دا و چې کابل او نور ولایتونه یا د افغانستان د فوټبال فدراسیون دلته استعدادونه چې کتل چې د استعدادونه نشته ده، بیا نو د کابل او د نورو ولایتونو هلکان به سپین غربازانو په ټیم کې شاملول.
یعنی استعدادونه نو
استعدادونه لرو، اما استعدادونه ته وخت نه دی ورکړل شوی چې برخه واخلي.
اوس چې تاسو وړاندې یادونه وکړه چې ننګرهار تقریبا د ورزش کور یادیږي او هر موسم لږ تر لږه دلته د ورزش لپاره برابر او مساعد دستي لپاره، تاسو کومې سیالۍ لرئ چې ترسره کیږي هر ورځ؟
تقریبا 22 فدراسیونونه زموږ فعال فدراسیونونه دي چې کافی دوی تمرین کوي. موږ تقریبا شاوخوا 350,000 ورزشکاران هم دا اوس رسمي ورزشونه کوي هر ورځ په هر کلب کې په سلګونو. یعنی په اوسنی وخت کې چې اقتصادي ستونزو سره هم زموږ ورزشکاران او ځوانان مخ دي، خو بیا هم دوی ورزش ته راځي. ننګرهار د ورزش کور دی. ننګرهار هم دا اوس موږ پر حال 50,000-60,000 ورزشکاران روز مره په مختلفو فدراسیونونو کې دوی لوبه کوي.
د ننګرهار ولایت د بدني روزنې او اولمپیک رئیس نور احمد حبیبي وو. آیا د پلی ګرځېدو په ګټو باندې پوهیږئ؟ که په دې اړه مو معلومات نه وي اورېدلي، د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده یې درته په اړه معلومات درکوي.
قدم وهل د ستاسو د فشار په کنټرول کې برخه اخلي، همدارنګه پیاده تګ چې د هډوکو د کلکوالي سبب ګرځي، د ستاسو هډوکي کلکوي، د کانسر یا سرطان د ناروغۍ په مخنیوي کې هم رغنده رول لري، د وینې غوړ او کلسترول نورمال ساتي، همدارنګه بېځایه اندېښنې او د زړه تلوسې ورو ورو راکموي او بېخي له منځه وړي. د دې تر څنګ دا ناروغار سره هم تر یو بریده مرسته کوي چې د حاجت د رفع کولو لپاره ډېر تشناب ته ځي. همدارنګه د خپګان د کموالي سبب هم ګرځي او ستاسو مزاج خساتی. په پیاده تګ ستاسو بدن د غټوالي نه ساتي او ستاسو د خېټې د زیاتوالي مخنیوی کوي یا د خېټې د غټېدو مخنیوی کوي. د دې ترڅنګ دا د سپورت لپاره یو ښه وسیله ده، یو ارزانه غوره وسیله ده، غوره حل لاره ده. یو بله مهمه ګټه دا ده چې تاسو ډیر فعال ساتي، هر چېرته په اسانۍ کولی شئ تګ راتګ وکړئ او په لیوالتیا سره لاړ شئ، خپله موخې پسې وګرځئ او هغه لاسته راوړئ. دا ستاسو د بدني تمرین لپاره یوه ښه لاره ده، غښتلې لاره ده. کولی شئ چې لنډ مزل په پښو باندې وکړئ او بیا تاسو د راحت احساس وکړئ. په قدم وهلو سره چې د ستاسو عضلات او نسجونه له هر ډول ناروغۍ او وفاتو ژغورل کیږي، همدارنګه د زړه ناروغۍ د مخنیوي یو لوی لامل پیاده تګ دی.
د روحي ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون مومنزاده اوس هم د افغانستان د نویو ځوانانو د سکوهنې د ملي لوبډلې یو غړی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې مسیح الله ده. د جوانان قهرمان بوکسینګ کلب د استاد محمد عیاس مالجی د مدد درې درې نیم کال کېږي چې تمرین کوم او عمر مې 45 کاله نیم. نور ورزشونه خو استاد واقعیت یو ښه سړی ده چې زما دوه نور ورونه مانه مشران هغې تمرین کوم، نو زم همدې تمرین ته وهڅولم. تقریبا شپږ اووه میاشتې شوې اوله کې چې راغلم استاد ډېر نهایت نه ډېر زیات کوشش خواریات یې کوو چې په شپږ میاشتې کې په افغانستان کابل ټیم ملي کې مې اول کال مسابقې وکړې چې اول شوم. په بیا هغه نه بعد یو یو نیمه میاشت بعد به کویت لوبو کې درې څلوېښت ملکو کې صحیح لوبو ته انتخاب شوم چې په هغه کې اولین مډال اور د افغانستان زوم. او همداسې دویم نوجوانانو لوبو کې بیا هم اول شوم او دریم کال به هم اول شوم. درې څلوېښت ملکونه وو، آسیایي ملکونه وو ټول. یو اول عارف مې چې و د عراق نه وو چې هغه مې پاور راؤنډ کې تسلیم کو، او دویم مې د جوردن د جوردن هیواد نه وو، او دریم بای وتم څلورم هغه عراق سره وو. او مات مې که آخري کې لوبه کې مې زیاته کامیاب شوی خو باخت حساب کراته. ثقیله ورزش ده بلې ډېر، په دې ټولو تمرینو کې ورزش ډېر ثقیله د بوکس ورزش ده. په دې چې ټول همدا مخ هدف ده، ټول مخ خرابېږي، په خو ثقیله ورزش ده. دې داسې خلکو ته داسې ویل لرم چې ورزش د صحت ضامن ده، نه بلکې د جنګ د لانجو او د کسو ګرځېدلو. ورزش یو نهایت تمرین ده چې د بادامالۍ سره بادامالۍ نه انسان ساتي، او بې دې خوا خوا ګرځېدنه ورزش ښه ده. که ژوند باقي و له خیره تر سوچ یو ژوندي به ورزش به کوو. احساس مې هلته ډېر غټ احساسات دا و چې غټ سکرین لګېدلی او درې څلوېښت بیرغونه و، او هغه کې زموږ افغانستان بیرغ اول ترین بیرغ نمبر کې اول زمونږ. احساس مې ډېر لوی و چې مالې په دې درې څلوېښت ملکو کې آسیایي ملکو کې زمونږ رپېدلی درې رنګه بیرغ هملته م رپېده. ورزشکار خپل د بادامالۍ نه چې لوبه بایلي چې بادامالۍ ونه کې بې دې خوا خوا ونه ګرځي خپل تمرین وکړي، هیڅ کلن به انشاءالله او د مور پلار د کور د استاد دوه ورسره هیڅ کلن به انشاءالله لوبه ونه بایلي. او دا خو هغه د لوبه ده، ګټل او بایلل پکې راځي.
ترنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوبول میدان خبرونه پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لویو بخون کې څښتن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ځوانانو خبرونه
نن جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو بریدونکو سلامونه. آیا داسې ځوانان مو لیدلې چې د یو څه خوځان بل ډول خي؟ دوی ولې د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي؟
په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت د انسان ځان ثابت کړي.
هغه ځوانان چې جالي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي؟
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د لنډې مودې لپاره.
او څه ډول ځوانان د جالي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدای شي؟
د اهدافو ته رسیدلو لپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغ وښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي.
داسې ځوانان ډیر دي چې په خپلو هڅو یو مقام ته رسیدلي او لاسته راوړنې لري. برعکس بیا داسې ځوانان هم شته چې هیڅ یې نه دي کړي، خو په مجلس کې چې کښېني تر ټولو یې غټه وایي او په خپلو کمو وړتیاوو ځان تر ټولو ستر ګڼي. ځوان لیکوال ظاهر څراغ وایي داسې ځوانان یې لیدلي چې د خپل ژوند تصویر یې له باټو جوړ کړی.
زموږ په ټولنه کې ځینې ځوانان شته چې په جالي توګه خلکو ته غواړي چې ځان ډېر ښه، ډېر با کرکټر، ډېر با شخصیت انسان ځان ثابت کړي. او دا واضح خبره ده موږ تاسو چې وړتیا د یو انسان استعداد، لیاقت او د ده ښه شخصیت، ښه کرکټر دا هېڅکله نه پټېږي. البته جالي ژوند په ځان ښودنه او هغه څه چې انسان غواړي چې خلکو ته ځان یو ډېر د با شخصیت او لایق او با استعداده کس په توګه ځان معرفي کړي په داسې اصل کې چې په ده کې هڅه نه وي، دا ژوند زما په نظر باندې د دغه انسان دغه کړه وړه د خوی دا د پدر نشو خړل.
هغوی چې جالي شخصیت لري په هر مجلس کې دا ډول خبرې کوي چې پلانی ته مې داسې وویل، پلانی مشهور کس زما ملګری ده، پلانی کار مې داسې وکړ او دغسې نورې کیسې کوي. د پغمان اوسیدونکی شجاع د خپلې و همداسې خپلوان په اړه راته وایي.
هغه خو داسې دروغ ویلې چې زه خپله هم قمندان یم، هم منډیوال او اکمالات کوم او ټول کار زه خپله کوم، در حالې چې هغه فلزکار و خپله پوس وې لدروغونه باید اویلې. خو کله چې موږ دلته راوسته چې وم لیدلې پوس هغه بیچاره فکر نه کوم چې مخفل فلسکاری منډي واده په سمه توګه کولای نه سو، نه پوهیږي اوسم باټي وایي دا بعد خلکې چې دی عادت یې سوي.
لیکوال او ژورنالیست حیات الله نظری وایي ځوانان ځکه د جالي شخصیت پوستکه یا غوندي چې دوی خپل سویا نورو ته لوړه وښيي.
زیاتره کسان په دې کې ځان راحت احساسوي او خوشحاله وي چې ځان یو چاته ښه وښيي او چاته لوی وښيي. په هغه اندازه باندې نه وي. ډېری کسان زه ګورم بدبختانه ملګري شته دی، هم داسې کسان شته دی چې په اصل کې دوی یو رقم ځان ښيي، خو هغه که چېرته بکګراوند وګوري هغه بل څه وي. په دې خاطر باندې چې یو چاته هغه سویه جیګه وښيي نو ځان ښودنه کوي او باټي وهي، یعنی دروغ هم وایي.
د انجینر مطیع الله احمد زی په باور هغه ځوانان چې په خپل ژوند کې د واقعي شخصیت او واقعي لاسته راوړنو پر ځای په کاذب شهرت او کاذب محبوبیت پسې دي، پایله به یې خپله دوی ته خنه وي.
کوم داسې کاذب ځوانان را پیدا کیږي او نور ځوانان هم همداسې بیا کوي، بیا دا ټولنه نور هم سره خرابیږي. ما خو هغه ځوانانو ته توصیه دا ده چې له دې هغه نه تیر شي او زحمت وباسي. که دغه نوم ځان ته ګټي دا په زحمت به نیم کیږي، زحمت وشتل زیار وشتل هم دغه پوړی ته سړی رسوای شي. دا خو کاذب شهرت طلبي ده او دا مخ په خرابي بیا، ځکه دغه آینده دروغ که یو ورځ وي، دوه ورځې به وي، درېمه ورځې په څلورمه ورځ باندې راښکاره کیږي.
د حیات الله نظری په وینا د دروغو مزه لنډ وي او هغه ځوانان چې د ځان په اړه دروغ وایي ژر خلک پیژني او بیا باور نه پرې کوي.
نتیجه یې دا ده چې د څه وخت لپاره یو څوک د ځان ځین راضي ساتي، د څه وخت لپاره، د لنډې مودې لپاره. لنډه موده بعد دغه سړی ورباندې پوهېږي چې دا هغه څه چې ځان ښودلی وه هغسې نه دی. ورو ورو میده میده کوشش کوي چې ځان ورځین لرې کړي. لکه ځان ښودنه په دې معنی ده یو څوک په واسطه باندې راشي چوکۍ ته، کمپیوټر ورته کښېږدي چې کار وکړه، او دوی په کمپیوټر باندې بلد نه وي، نه په واسطه باندې راشي، خو بیا مجبور دی چې هغه کس د کمپیوټر د مخې نه لرې کړي او یو بل کس راولي. نو دا د دې باعث کیږي چې بیا وروسته هغه خپل اعتبار کم کړي او څوک ورمن اصلا باور ونه کړي.
ځینې ځوانان چې په مجلسونو کې باټ وهي د نورو لخوا تشویقیږي چې دا کار ځوانان نور هم د جالي شخصیت لور ته بیایي. انجینر مطیع الله احمد زی وایي ځوانان د خپل شخصیت په اړه هغه څه ووایي یا د ځان هغه څه وښيي چې دي. په دې برخه کې افراط او تفریط ځوانانو ته تاوان کوي.
ځوانان خو باید ښه مورال ولري په هر ځای کې، خو د دروغو خبرې دا فایده نه لري. څه شي هغه خلکو ته واضح کړه چې ته په ټولنه کې هماسې ومنل شي، او ته چې څومره یې او څومره پرمختګ کوې بیا هماسې منل کېږي. که ځان غټ ښودل یا ټیټ ښودل دا د اصلا د ځوانانو لپاره ښه خبره نه ده.
ډاکټر عبدالملک ستانیزی له جعلي شخصیت څخه د راګرځولو په خاطر د حل لاره دا بولي چې په ټولنه کې دې د هرې طبقې خلکو احترام وشي، تر څو هغوی مجبور نشي چې د محترم کېدو په خاطر ځان خلکو ته بل ډول وښيي.
د دې موضوع د حل لپاره تر ټولو ښه لاره حقایقو ته تسلیمېدل دي، هغه د ټولنې هم او په فردي لحاظ هم. یعنی په فردي لحاظ هم چې څه یو هغه باید ومنو چې دغه یم، په دغه لیول کې یم، یا دغسې موصاف دی را کې دومره وړتیا لرم او دومره وړتیا نه لرم. او همدا شان په ټولنیز لحاظ یو څوک چې کله استهزا نه شي، تمسخر نه شي، هغه څوک چې هغه په ټیټه کچه کار کوي. یعنی په یو ټولنه کې باید د هر مسلک خلکو ته، ټولو خلکو ته، هغه په هر لیول، په هر کچه کار کوي او په هر موقف کې کار کوي او په هر څانګه کې کار کوي، کله چې دوی ټولو ته احترام وکړو، محترم یو ګڼو، په دغه صورت کې بیا دغه د باټو وهل او د یو چا ځان لوړ ښودل دا له منځه ځي.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځوانان د جعلي شخصیت نقاب اغوندي، هغه ځوانان چې جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه وي، او څه ډول ځوانان د جعلي شخصیت له خپلولو راګرځول کېدی شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، په پایل کې دا راته وایي چې ولې ځینې ځوانان جعلي شخصیت خپلوي؟ یعنی دوی ولې د دې پر ځای چې د ځان په اړه واقعیت وایي، د ځان په اړه هغه خبرې کوي چې سمې نه وي؟
دا مختلف عوامل لري. ځوانان په دې عصر و زمان کې د ټولنې د تنګ فکرونو او تنګ حلقاتو په منځ کې راګیر دي، او هغې ځان منل او هغې کې منلیدل یا هدف ته د رسیدلو لپاره هغوی مختلف لارې چارې سنجوي او د هغې نه استفاده کوي. نو زموږ ټولنه د رښتیا سره، د رښتینی سیرې سره سره کم برخورد لري او ټولو ته واضح دی چې ځوانان په کور کې هغه رقم یو برخورد ورسره نه کیږي چې هغوی خپل هغه اصلي فکر هغوی ته واضح کی یا هغوی سره آزادانه خپل مشکلات شریک کی. نو د کور نه شروع کیږي چې هغوی په کور کې د منل کیدلو لپاره هغوی یو خاص کریکټر ځان ته خپلوي، او همدغسې د کور نه بیرون بیا مختلف حلقاتو کې په ټولنې کې هغوی هغه لارې چارې سنجوي چې د هغې د لارې نه هغوی ښه وښودل شي. موږ تاسو پوهیږو چې زموږ په اداراتو کې، زموږ په ټولنې کې تملق او چاپلوسي دا په یو فرهنګ باندې بدل شوی دی، او په ټولنیزو معاملاتو کې د دې نه استفاده کیږي. نو ځوانان هم د همدغې وضعیت ښکار دي، او همدغې ټولنې کې ځان منلو لپاره دغسې نمایشي کارونو ته مخه کوي، او د هغې د لارې نه خپل هدف ته ځان رسولو لارې چارې سنجوي.
مننه. ستاسو په نظر کله چې یو ځوان جعلي شخصیت خپلوي پایله یې څه کیږي؟ یعنی دی بالاخره کوم لوري ته ځي؟
هیواد صاحب، تاسو څنګه چې په اول سوال کې واضح کړه چې دغه کوم کریکټر چې هغوی ځان ته خپلوي دا جعلي کریکټر دی، دا هغه کریکټر نه دی چې ځوان هغه سې دی او هغه سې ځان وښيي، ځکه چې هغه یو تاثر جوړوي او بیا د هغې ساتلو لپاره هغه مسلسل په هماغه تاثر کې قرار لري. نو یو فاصله پیدا شي د هغې د کریکټر او د هغې د کوم فکر چې دی، کوم څه چې هغه غواړي، نو بیا مسلسل هغه د همدغه دروغ د ساتلو لپاره نمایشي کارونه کوي، دروغ وایي، ځان لوی ښایي، او په لویه کې هغه بیا هغه څه نه دی چې هغه ښایي خلکو ته.
لودین صاحب، نو ستاسو په نظر د حل لاره څه ده؟ یعنی ځوانان څنګه باید له جعلي شخصیت څخه راوګرځول شي او دوی بالاخره یو واقعي شخصیت ولري؟
نو د دین د وتلو د پاره ځوانانو ته د یو خاص جرأت ضرورت ده چې سنگتی هغه سي خپل ټولنې ته واځي کې خپل فامیل سره خپل مشکلات شریک کی او کوم څه چې هغوی د دروغو د لارې نه خلکو ته ښایي کولی شي چې هم هغې دپاره زحمت وباسي زحمت وګالي او هغې اهدافو ته رسیدلو دپاره چې څه هغوی دنیا ته په دروغو ښایي هغه په رښتیا باندې حاصل کړي. مشکلات شته دي خو د دې ټولو په مقابل کې د گفتار نه یا د دروغو نه وتل او عمل میدان ته راتګ به زه فکر کوم ښه لار وي ځوانانو ته چې د یو جعلي شخصیت نه ووځي.
اوریدونکو د تاندې څانګې د خپرونې د پای په شیبو کې یو در بیا مو په خدای سپارم. ښه وخت ولرئ.